پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای یم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له دوی سره له 1400 زیات شکایتونو ثبت شوي وو چې 9800 شپږ رد شوي دي. دا خبره د یاد کمیسیون چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وکړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي د شکایتونو کمیسیون به پر خپل ټاکل شوې موده چارې ترسره نشي کړی. نور مسایل هم لرو. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
په مزار شریف کې نن په دوو چاودنو کې دوه کوچنیان وژل شوي دي. د پکتیا له زندانه د اوو بندیانو د تیښتې په اړه 12 تنه نیول شوي دي. د اوکراین وی امنیتي ادارې ویلي هیواد یې له پیله پوهېده چې په ایران کې الوتکه د ایران د حکومت لخوا ویشتل شوې ده. او د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو ویلي چې د امریکا له ولسمشر سره یې خبرې کړي او ټینګار یې کړی چې په منځني ختیځ کې کړکېچ باید کم شي. په مزار شریف کې نن سهار په دوو چاودنو کې دوه کوچنیان وژل شوي دي. د بلخ د امنیه قوماندانۍ ویاند عادلشاه نن ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د مزار شریف په نهمه ناحیه کې د سړک پر غاړه د ماینونو په چاودنه کې شوې او نه تنه پکې زخمیان شوي دي. د بلخ پولیسو ویلي چې د چاودنو علت نه دی څرګند. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې چاودنه د مزار شریف په کیک مزه کوڅه کې د بلخ د ولسوال ګلباز خان د کور مخې ته شوي دي. عیني شاهدانو د ټپیانو شمیر 12 تنه څرګند کړی دی. د چاودنو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې درې وسلوال غلي وژلي دي. د لوګر د امنیه قوماندانۍ ویاند شاپور احمدزي ویلي پولیسو دغه وسلوال غله تېره شپه د کابل لوګر پر لویه لار په داسې وخت کې چې د محمد هغې ولسوالۍ په یوه سیمه کې د عمومي سړک پر سر باندې خلک لوټول وژلي دي. د ښاغلي احمدزي په وینا ملي امنیتي ځواکونه د خبر له ترلاسه کولو وروسته سیمې ته ورسېدلي وو او درې واړه غلي په وسلوال نښته کې وژلي دي. احمدزي ویلي چې په دغه نښته کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. د کابل ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې د لوګر د محمد هغې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د ناامنۍ څو پیښې شوي چې خلک یې د دغې لارې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. د پکتیا له زندانه د وو بندیانو د تیښتې د مسالې په اړه چارواکو 12 تنه نیولي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن د ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تیښتې په اړه د څېړنې موظف کمیسیون د هغو کسانو د نیولو امر کړی چې په دغه مسله کې شایي لاس لري او یا یې په خپله وظیفه کې غفلت کړی دی.
پکتیا ولایت د عمومي زندان د مدیر په ګډون 12 تنه نیول شوي دي چې فعلاً ترې تحقیقات جریان لري. د څېړنو په پایله کې به ډېرې پوښتنې ځواب شي او وروسته به له رسنیو سره په دې اړه معلومات شریک شي.
د دوشنبه په شپه د پکتیا له زندانه و بندیان تښتېدلي دي. د پکتیا د زندان مدیر ویلي چې درې سیاسي بندیان وو او نور په لویو او وړو جرمونو باندې تورن وو. مجرم پیژندل سوي زندانیان وو. طالبان وایي د دوی و ملګري چې له محبسه تښتېدلي وو ورسېدلي او خوندي ځای ته استول سوي دي. د اوکراین یو امنیتي چارواکی وایي هیواد یې له پیله خبر و چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې الوتکه ایران ویشتې، خو په دې اړه یې پالني ډول څه ونه ویل او د پیښې ځای ته د ورتلو غوښتنه یې وکړه. په اوکراین کې سیاسي اپوزیسیون د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له دې کبله انتقاد کړی چې ولې یې سمدستي د دې اعلان ونه کړ چې شاید د 1200 اوکراینیانو په ګډون د 1600 اویا مسافر لرونکي الوتکې په غورځېدو کې به د ایران لاس وو او یا به د ایران پوځ په توغندي ویشتلې وي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي اولیګي دانیلوف ازادي راډیو او د امریکا ژغ راډیو ته وویل چې کیف خبر و چې د ایران پاوز د دې کار مسؤل دی، خو بیا یې هم په تهران کې خپل سفارت ته وویل چې په خپل بیان کې د تروریستي عمل احتمال رد کړي. دانیلوف وایي د دې پریکړې علت دا و چې کیف له ایرانه غوښتل چې د دې هیواد څېړونکو ته اجازه ورکړي، او وروسته له دې چې تهران موافقه وکړه دوی خپل مخکني معلومات حذف کړل. دا کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو ویلي چې که په سیمه کې هغه کړکېچ چې اوس مهال موجود دی نه وای، هغه کاناډایان به چې په ایران کې د یوې مسافر لونکې الوتکې د سقوط له امله ووژل سول ژوندي وای. ترودو له ګلوبل نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې که هغه کاناډایي وګړي چې په الوتکې کې مړه شول نه وای وژل سوي، اوس به له خپلو کورنیو سره یو ځای وای. هغه خواشیني څرګنده کړې ده. د ایران پوځ تایید کړه چې د جنوري په اتمه یې په تیروتنه کې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې یوه الوتکه وویشته چې له امله یې 160 کسان چې په الوتکه کې سپاره ول ټول ووژل سول. په دغو کې 55 تنه د کاناډا ول. جاستن ترودو په پرونۍ مرکه کې ویلي چې که د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې خبرې کړې او پر هغه یې ټینګار کړی چې په سیمه کې د کړکېچ د کمېدو لپاره باید کار وسي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو له عمومي غوښتنو سره سره د عراق په مختلفو سیمو کې فرقه یي مشران هلته د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په بغداد کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یوه حمله کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیماني له وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان د جنوري په 15 نیټه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه پکې وسوه. مایک پومپیو پرون د کالیفورنیا په سټانفورد پوهنتون کې د محصلینو پوښتنو ته د ځواب ویلو په وخت کې په ټوله کې د عراق سنی کرد او شیعه مشران د تروریزم پر ضد د امریکا د هڅو ملاتړ کوونکي وبلل.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی د څېړنو په پایله کې په ځینو ولایتونو کې یو شمیر محلونو رای باطل شوي دي.
یو څه نه محلونه چې باطل شوي دي په کوم ولایتونو کې دي؟ دا په کابل کې دي، دا په بدخشان کې دي، دا په غور کې دي او پکتیا کې.
لنن روسته د استیناف غوښتنې مرحله پیلیږي. د ټاکنو کمیشن ویلي له 14,000 شکایتونو نه څه باندې نږدې 10,000 شکایتونه رد کړي دي. د هماورې چې په کونړ کې د برېښنا یوازینۍ فابریکه هم له کاره لوېدلې ده. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:09 دی. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی د څېړنو په پایله کې په کابل، بدخشان، غور او پکتیا کې د 109 محلونو رای باطل شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو دغه څرګندونې نن په یو خبري غونډه کې وکړې او دغه شانې وویل له ثبت شویو شکایتونو چې شمېر یې له 14,000 پورته و 9,868 شکایتونه رد شوي دي. ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل همدا شیبه په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له موږ سره په مستقیمه ټلیفوني کرخه کې دی. ظهیر مل، سب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو څه وویل نن په غونډه کې؟
پرون د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په بخښنه سره د افغانستان د ټاکنو د قانون پر بنسټ باندې په ټولو ولایتونو کې د هغه مهلت چې باید د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پکې تصدیق بندي څېړنه او همدارنګه د شکایتونو په اړه پریکړې کړې وې پای ته ورسېد. نن د هغه 15 ورځو هغه ټول کاري راپور د ټاکنو شکایتونو کمیسیون له رسنیو سره شریک کړ. لومړی برخه یې دا و چې له هغه 14,515 شکایتونو چې نوماندان او یا د دوی ټاکنیزو ډلو لومړنیو پایلو په اړه باندې ثبت کړي 9,868 پیت ته غیر مستند او همدار ول داسې نه چې هغه باید قابل د قبول وي په همدې خاطر باندې رد شي وي تر خو همدارنګ په یوشت ولایتونو کې 15,314 محلونه لسره شمیرل کیږي چې په دې کې ډیره ولایتونه په کابل او ننګرهار کې همدار ول د دوی د ولایتي پریکړو پر اساس باندې 109 محلونه د افغانستان په سلور د ولایتونو کې داسې دي چې هغه باطل شوی دي او رائے قابل د قبول نه دي خو په دې اړه باندې هم د استیناف غوښتنه شوې ده او هغه نه ورسته بیا په دې اړه باندې ورسته پریکړه کړې دي پریکړه کوي د ټاکنو شګاتونو کمیسون دا پریکړه هم کړې ده چې 15 اویا هغه کسان چې هغه د ټاکنو د خپلواک کمیسون لنډمهاله کارکونکي نقدي جریمه شوې دي او تر خو بیا یو اویا هغه کسان چې د ټاکنو خپلواک کمیسون کارکونکي دوی د وظیفې نه لري شوې دي او البته دلیل دا په دې شوې چې د خپل وظیفې سوې استفاده کړې ده خو د ټاکنو شګاتونو کمیسون وي چې دغه کسان په دې اړه بشپړ جزئیات وروسته ورکړي چې دغه کسان البته مشخصا څوک دي او په کوم پوسټونو کې کار کوي ځکه چې د عدلي او قضایي ارګانو فیصله پرې برخه کې ورسته ده او دغه کسان چې عدلي او قضایي ارګانو ته پیژندل شوي هم دي ټول د استیناف غوښتنه کړې ده سالګرېته همدا ډول په یو سل یو لس داسې شکایتونه دي چې هغه استثنایی قرار ورکړل شوی دی او هغه د ټاکنو شکایتونو کمیسون ته راځي شوی دی مرکزی کمیسون ته په دې معنی باندې چې په دغه یو سل یو لس شکایتونو کې استثنایی کیس هغه وحال به تر اګرځي د ټاکنو کمیسون مرکزی کمیسون ته چې حالت یا ظرفیت نه موجود په ولایتي کمیسونونو کې یا امنیت نه یا دوی وي چې دغه مملکت شموله پریکړه دا باید کمیسونې په اړه باندې پریکړه وکړي په دې کې علاقې په دې کې یو لکه و دې زر راي په اړه باندې کیس موجود دی یو لا 2000 رایو په اړه باندې کیس موجود دی همدارنګه د 15000 602 یا محلونو په اړه باندې هم کیس موجود دی چې د یو نه تر 15 یو پورې درایو تفاوت لري او همدارنګه د 2000 شغه
مننه کوم
چې په میوزیک معلومات لري
مننه زیرمل صاحب اوریدونکو ته رقم لکه زیات سی فقط لنډ کراته وای چې بل اخره د ټاکنو شکایتونو کمیشن څو ویل چې د سکیجول په مطابق باندې بدوی ټول خپل کارونه بشپړ کړای شي که څنګه
په ولایتونو کې د دوی کارونه د شکزوال په دغه د محلوي شیا تقسیم اوقات پر لحاظ باندې بشپړ شول اوس ټاکنیز نوماندانو هغه دلی چې ټاکنیز البته ټاکنیز دلی درې ورځې وخت لري چې د قضیو په اړه باندې استیناف وختنه وکړي او دوی وسو نه شپې ته قضیو د استیناف وختنه هم شوې ده تر دې ورځې پورې باندې استیناف وختنه کیږي لاغ نه وروسته په 15 ورځو کې به یاد ټاکنیز شکایتونو کمیسون په مرکز کې د پریکړې خپل صادره او په 15 ورځو کې به دوی هم خپل کارونه خپل
ډیره مننه
او دا د ورکه چې په پات 15 ساعت
ډیره مننه امید ظاهر مالو د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون له موږ سره خبرې کولې نن هلته غونډه وه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وویل چې اوس د استیناف د شکایتونو د استیناف مرحله شروع شوې ده او په 14 ورځو کې به هلته دوی وکولی شي ټول شکایتونه استیناف خایي کړي او بیا به په 14 ورځو کې خپله وروستۍ پریکړه کوي او اوس هم د همدغه مسلې په ارتباط د ټاکنو د پروسې یو څارونکي د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات د څار د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره غږیدلی و له ښاغلي رشید نه فیروزي عزیزي په دغه مرکه کې په سر کې پوښتنه کړې چې د شکایتونو کمیسون به وکړي چې په خپل ټاکلي وخت خپلې چارې ترسره کړي که څنګه
فکر کوم چې دا بهیر به د ټاکلې مودې څخه نور وخت مته پیدا کړی او موږ غزيږي د دې پام سره چې تقریبا د صندوقونو یا د محلاتو د بشمیرنې تفتیش رقم به وڅڅو ده چې د شکایت کې مستم له خوا پرون مطبوعات لسی چې تقریبا د 15000 خلکو کې محلونه بشمیرنې تفتیش ته ځي او دا رقم په ځینو ولایتونو کې ډېر زیات لکه کابل لکه ننګرهار کونړ نیمروز داسې ولایتونه چې هلته د شورن تفتیش خامخا وخت دی زړه او کافي دی چې دا معلومات تور د تا راغونډول او د شکایت کې بسم ته پلاس د سې کې وخت کې بل په مقابل کې بیا د انتخابات کې بسم سره د فیصلو تطبیق دا وخت اړتیا لري او زه فکر نه کوم چې دې بوت کولی کې هغه ټول تال نه د سره چې قانون دوړو هم ولایتي هم مرکزی شکایت کې بسم ته یا په پام کې ولدي د هغه مودې کې دا تدبیر سی او دا هم باید دونه بوسو چې دا اوس هم د اسناو غوښتنې لړۍ ډېر وسته شوی ده او ډېرې مورد کې نوماندان د ولایتي کمیسیون په پریکړه باندې رضایت نه لري او هغوی بوارلو نه خینا د اسناو غوښتنې لپاره مټن غړل دي.
تاسو وایئ چې نن لنن د درې ورځو لپاره د استیناف غوښتنې د نوماندانو لورې د استیناف غوښتنې هغه پروسه پیلېږي. تاسو فکر کوئ کمیسیون ته څه پکار دي چې دوی باید نوماندانو ته قناعت ورکړي تر څو دغه پروسه په چټکۍ خلاصه شي او کمیسیون هم ورته رسیدګي وکړي؟
د ګروپ اړمل مهم دا ده چې مرکزي کمیسیون د شکایاتو یو پلان برنامه جوړ کړي. د برنامې د کارو نشي مخکې تللی، او هغه دا ده چې که چېرته لیږل کېږي مثلا ځینې پرېکړې دې جواب کړي شي، بیا هم د شکایت کمیسیون مرکزي کمیسیون دې کسونو ته راشي چې بې شمېره اوسي تفتیش ترسره شي. نو خامخا ښه ده چې دغه کار د فیوز یو وار ترسره کړي، نه دا چې یار ولایتي کمیسیون یو کار ترسره کړي، د هغې لپاره انتخابات کمیسیون ټول امکانات برابرې وي، بیا د شکایت مرکزي کمیسیون بیا له فرغه فکر کوي چې بیا بې شمېره تفتیش وشي. دغه حالتونه ډېر عام دي چې یو همغږي د مرکزي کمیسیون د ولایتي کمیسیونونو همدارنګه انتخابات کمیسیون سره رامنځته شي.
رشید صاحب، رابسو د دې پروسې بالاخره پایلوت څه فکر کوئ؟ تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې کمیسیون به البته د شکایتونو کمیسیون به ونه سي کړای چې په دې نه ډیر سورازو کې به دوی خپل کارونه راټول کړي او بالاخره پایلې له انتخابات کمیسیون سره شریکي کړي، له خلکو سره شریکي کړي. دوی ته څه کول پکار دي په دې پروسه کې چې بالاخره خلکو باور هم بیرته په دې پروسه باندې راسي او کارونه یې په بریالي ډول ترسره شي؟
یو خو د کمیسیونو ترمنځ باید دغه تقابل له منځه لاړ شي. د انتخاباتو کمیسیون شکایت کمیسیون باید تقابل کې ونه درېږي. دوم د کارونو شفافیت ده، یعنی د کارو کې چې سپیل کېږي په وخت باندې باید دغه فیصله د زی دخلو طرفین سره به شریکه شي چې تر څو هغوی د اسنا غوښتنې لپاره فرصت ولري او څه باید پټ ونه ساتل شي، له خلکو سره معلومات په وخت باندې شریک شي.
د ټاکنو د پروسې له یو څارونکي د فیفا اجرایی مشر یوسف رشید سره وغږېدو. هغه وویل چې ښایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ټاکلي وخت باندې خپل کار بشپړ نه شي کړی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم ناجی صاحب ته وغږېدو چې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه وایي.
د کلیوالي خزو د اقتصادي پرختیا دویم کانفرنس نن په کابل کې جوړ شو. دغه کانفرنس افغانانو لپاره سبا موسسه لخوا جوړ شوی و. د دې موسسه عمومي مشر نگینه یاری په دې اړه کانفرنس ته وویل دا وایي د دې موسسه له لارې افغان مېرمنو ته واړو پورونه ورکول کېږي او همدارنګه کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار کوي تر څو افغان مېرمنې ځان بسیاینې ته ورسیږي. نوموړي وویل که څه هم په تېرو کلونو کې د ښځو اقتصادي لاسته راوړنې د پام وړ وې، خو وایي په دې برخه کې باید لا زیات کار وشي. اغلی یاري وویل دا ډول کنفرانسونه د ښځو د اقتصادي فعالیتونو لپاره ګټور دي. د هغې په خبره افغان مېرمنې اوس مهال له مالدارۍ او کرنیزو چارو، غالۍ اوبدلو او نورو لاسي صنایعو نیولې بیا تر لویو ساختماني شرکتونو پورې فعالیت کوي. مېرمن یاري وایي د دې پروګرام له لارې د کورنیو اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار شوی او ډیرو ښځو ته کاري زمینې برابرې شوې. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره افغان شرکتونو ته جواز ورکول کیږي چې قیمتي ډبرې په هیواد کې دننه پروسس کړي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفینن ازادي رادیو ته وویل له دې لارې به سلګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې شي.
مونږ د پروسس لپاره اجازهنامه ورکوي. فرضاً په دې وروستیو کې یو شرکت آزاد شو چې $2 million پانګونه وکړي، په حدود کې سوه کسانو ته مستقیم او غیر مستقیم توګه د کار زمینه برابرې.
تر دې وړاندې دغه قیمتي ډبرې پاکستان ته قاچاق کېدل او د پاکستان په نامه پروسس کېدی چې دغه کار افغانانو ته ګڼ اقتصادي زیانونه درلودل. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغاني 25 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندی روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 401 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د نور خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شي. اوس راځو یوې سیمه ایزې او نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو له عمومي غوښتنو سره سره د دغه هیواد بیلابیل فرقه یي مشران هلته د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې چې د جنوري په درېیمه وشوه د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو او بیا تر هغه وروسته د جنوري په 15مه د عراق پارلمان یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. اجملاً دغه موضوع تعقیب کړي او همداسې به راسره سټوډیو کې ده. انسب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د خپل هیواد د پوځي حضور په اړه دغه څرګندونې چیرې کړي او جزئیات یې څه دي؟
پرون په کالیفورنیا کې په سټانفورد پانتون کې د ماسیلونو پښتنې سوابولې مایک پومپیو تراغه مخکی و وینا وکړه او پاغي کې د ایران سره په وروستي کړ کې چمدارنګ د عراق په مسایلو او د سیمه پر موضوعاتو باندې وغږید. د عراق په اړه د وویل چې په عراق کې ګن سنی کوردی او شیعه مشران دغلته د امریکا د متحده ایالاتو د نظامی حضور په لوي کې دوویل چې د مشران خی په عامه او څرګند د خبره ونه کې خو که تاسو ورسره په خصوصي مجلسونو کې کینی هغه غواړي چې امریکایي سرتیری د دغلته پاتې شي ځکه چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو خطر لا هم په سیمه کې پر ځای دی. د ویل چې دا خبرې د هغه 500 ټلیفوني مکالمو پر بنسټ کوي چې په تیرو ورځو کې د عراق له بیلابیلو ټولنو او همدارنګا د بیلابیلو ټولنیزو جوړښتونو لاستاو سره کړی.
مننه. په عراق کې اوس څومره امریکایان شته؟ امریکایي پوځیان منظور مې او د وتلو په اړه دغه غوښتنې څومره جدي دي؟
په عراق کې د محل 15,000 امریکایي سرتیري میشتي. د دوی په اړه
او دا نوې سرتیري چې ورغلي له امریکا نه دغه تازه خطرونو په ارتباط د دوی شمیر بلاب زیاتی
یا او اتمن زیاتی کې لدی سره خو البته تر دغه کړکیچونو پوری 15,000 سرتیري د غلطه میشتو او چې امریکا ځین نور سرتیري عملته د خپل اتباو او سفارت د کندیتوب لپاره استید د پیور زیاتیږي. خو دغه سرتیرو په اړه دی وتلو غوښتنې وروسته لاغ راپور ته شوې چې د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې د ایران د قدس د ځواک لوړ پوړی جنرال په بغداد کې پناه کړه او وی واشه.
مننه. اخر کې لاند کراته وي په عراق کې ناټو د عراقي سرتیرو د روزنې ماموریت هم پر مخ وړي. دغلته د ناټو د حضور په اړه څه ویل کیږي؟
ناټو ویل دي چې دوی دغلته ناټو 1500 سرتیري لري تقریبا. دوی ویل چې دوی د عراق د حکومت په غوښتنه د عراقي سرتیرو د روزنې ماموریت پر مخ وړي او ناټو عمومي منشي داسې ښودلې چې ګوندي د عراق د پارلمان په وروستۍ غوښتنه کې دوی نه دي شامل.
ډېره مننه کوم. اجملان د مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو په اړه له موږ سره جزئیات شریک کړل چې ویلي دي د عراق فرقه یي مشران هلته د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوښنیواله. اوس هم ناجیه صاحب د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره اوروي.
ملي ارمان وسپانی په خپل اثر مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر راکمېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین له قوله راغلي امکان لري ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي، خو که چیرې توافق هم ونه شي په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر راکم شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دغه امریکایي جګ پوړی چارواکی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو نوی دور یوه میاشت مخکې پیل شوی او ویل کیږي چې دا دواړه لوري نهایي توافق ته نږدې شوي دي. ملي ارمان ورسپانی په سرمقاله کې اندېښنه څرګنده کړې چې طالبانو سره لوربند پرته د سولې هوکړه لیک به د دې سبب شي چې طالب لوري له افغان ډلې سره له خبرو انکار وکړي. هیواد دولتي ورسپانی هم خپل سرمقاله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرې بیا تودې شوې او داسې ډنډوري غږول کیږي چې دواړه خواوې هوکړې ته نږدې شوې او داسې هم ویل کیږي چې امریکا له طالبانو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی راکم کړي. خو سرمقاله لیکونکي لیکلي افغان حکومت ویلي تاوتریخوالی نه بلکې اوربند د سولې لپاره مهم شرط دی او له دې پرته د ملت لپاره باعزته او تلپاتې سوله شونې نه ده. هیواد دولتی ورسپانی لیکلی که طالبان سوله کوي او په دې برخه کې خپلواک وي نو لومړی د اوربند وکړي او راوړاندې دي شي.
په کونړ کې د برېښنا یوازینۍ فابریکه هم له کاره لوېدلې. د دې فابریکې پر بیا رغونه په تیرو اتلسو کلونو کې ډېر لګښت وشو خو تر اوسه بیرته خپل پخواني حالت ته نه ده ورغلې. روح الله انوري په دې اړه له کونړ یو راپور جوړ کړی.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جوړې شوې فابریکې غږ دی چې په خواهی وسوه 50 کیلو واټه برېښنا تولیدوله خو اوس یې د تولید اندازه 150 کیلو واټو ته راکمه شوې ده. د کونړ اوسیدونکو وایي په تیرو 13 کالو کې د فابریکې د جوړولو په نوم په لکونو امریکایي ډالر راوویستل شول. د دوی په خبره چې یو ځل یې د بیا رغونې قرارداد یو اوکراینی شرکت سره هم وشو خو تر اوسه یې هیڅوک په اساسي بیا رغونه نه دي بریالي شوي. د اسداباد اوسیدونکي عبدالوهاب او محمد اسرائیل ازادي راډیو ته وویل
زړه پابریکا ده زوړ شکل جوړ شوی ده په دې باندې 300 د افغان روپۍ لګېدلې دي د نموګانې دلته پرتې دي دا نه جوړېږي بچ دا سره ورانه شو بیرته سره جوړ شي نوې دوربین نه ولګېږي اوس خو 2000 کال دی بچ نوې نوې ماشین نه ولګېږي یو بوټ زموږ زوړ شي هغه بیرته کار کوي نه لس دا په موچو ګڼو هم بیرته کار نه کوي زړې نموګانې دي دا روپۍ پر اوځي او بس لګایي پیور را بس سر نه نیسي نه نه بیرنګ ماته نه نه مثال په بوټ شو کېدل نه نه یو کړه سوی نه نه پلانکیا شي خراب دي
دا برق نه جوړېږي دا د جوړې دوه په شان نه دي دا زړې وسپنې دي دا خلک نشي دا کولای دي باچ نوی صحیح د ماشین راوړي او په دې باندې چټي د افغانستان د بیت المال لوپي به زمونه مصرف کوي.
خلک وایي څوک چې د جنریټرونو اخستلو او چلولو وسلري هغه له ډیزلي برېښنا ګټه اخلي. کوم کسان چې د مریض برېښنا خيخي اخستای شي هغه بیا له سولري برېښنا استفاده کوي. بې وسه او غریب کسان بیا د دولتي مسولینو د ژمنو رښتیا کېدو په هیله ژوند تیروي. د یادې فابریکې د کارکوونکو په لاسونو کې تل د فابریکې د ترمیم وسایل وي. جامې په تیلو او ګریسو ککړې وي. د دوی په خبره چې هر ورځ فابریکا خراب وي کله شاپ له کار لوېدلې وي کله ډینمو او کله هم نور شیان خراب وي. تر اوسه یې د بنیادي جوړولو دپاره کومه هڅه نه ده شوې. اوس هم یو ډینمو کار نه کوي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته هم ومنله چې د اسداباد د برېښنا کوټ فابریکه کې د شته ستونزو په سبب د برېښنا تولید کم شوی.
اوس یو توربین ولاړ دی او توربین فعالیت کوي. متاسفانه د موږ دولتي چارواکي قمانداني امنیا ولایات همدارنګ نورې ادارې د زیات بار دوی مصرفې دی په ځای چې کلیوالو ته ورکړي دوی امکانات هم لري جنراتورونه لري. تلاش روان ده چې د دویم توربین هم چالان شي. د ترمیم نوي کارونه شروع شوي دي او په تدارکاتو کې یو میاشت کېږي چې د دغو دواړو توربینونو د تغییر هغه قرارداد منظور سه. منتظر دې ته و چې د مانوګي برېښنا بند برېښنا راورسیږي دا په فرشاوی کې دا به جوړي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د برېښنا د پخوانی فابریکې د خرابېدو خبره کوي چې د پیچ پر سین د مناګي په ساحه کې د برېښنا په بل فابریکا کار روان دی چې د ګټه خستنې د پاره یې چارواکو څو ځلې ژمنې وکړي خو تر اوسه چارې نه دي بشپړې شوې او دا لا هم نه ده معلومه چې د دولتي مسولینو لخوا نوې شوې ژمنې به کله عملي کیږي او د خلکو کورونه به څه وخت روښانه کیږي.
تاسو ل پیغامونو
زده بایګر سی ولایت مرغاد ولسوالی د پنجراک د کلم می علاده د کلاله په شهر کې سب رګریشن کې می اندغه د سکونت زه یو غرس نماینده مرز دغه واغ سره ډیر فاز دی او په تر دغه د ترو د انارسي او د دی ار سی زغ وکي چې اتان مو تر اواسي مو د بوی نه ووتل او مو کوچنیانو لیا د مارګ سره مخ دي مو لا تاونه خراب کی سي دغه کار کوونکی چې تل مرسنی سي دغه انجنیر چې مرسنی سي خود دغه د پاره بینځي چې مو وکي زمر معلومات وکي نن ګټه د پرون راځي دا واوي چې برای راځي اوري زمر کوچنيان وو لیا مو شزي او کوچنيان مخونی باندې لیدل دي مو د علاقات سره مو شو مو د مرګ سره مو شو مو د کوډله درولې دا غي برای ګټه باد وړي دي مو یو تجربه لور هغه برای ګټه باد وړي دي دا څنګه اند چې مو په شتنه نه کړی دا څنګه حکومت چې مو معلومات نه کوي والسلام
نکبلا خبرې کوم د شملزو ولسوالینه نو د شملزو لارې باندې د زیات واورو ورس له کبله لوډر راغلی د ترشنکې پوری لار خلاص کړي د قرارتا د شملزو ولسوالي کړي وسون خالد لستوندو سره مخې په دکانو په کورو کې وړنست تیر شپه پر نغرمه راوسته واورو شروع شوی تر وځه پوری یو متر واورو شوی د لارې باندې د ولایتي شورا او د امنیت کمانډان له ټول حکومتوم د اغوستانه د شملزو هم خوړې زموږ حق مشترک والسلام
یا محمد یم د کندهار څخه میزنګ ورولې دي ورغلم چې دا لري چې دا خپل وخت یې سره د مرستو کې وروره ګرځ شپه مون خو نه دی کړی پرون سار چې باران شروع شو دی د نن سار پر دا وخت ټول کوم لا خو نه دی کړی او توفان باران شروع دی نو وروره دیوالونه موږ د نړۍ د دې خو نه مونږ د تصفیه له خبره مو څه کې وره مونږ نه وایس مینې چې میزنګ ورولې دي سلام د ازادي رادیو ته احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې دی